په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره نن سیشن بده د مرغومي یجدي لسمه د دسمبر میاشتې یو دیرشمه دا د 2019 نه دی کال وروستۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله ده. په راپورونو کې اورئ چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. پایل خبرونو کې په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یوه اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکو په ناوي ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي ویان عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ د ناوي ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وښودل شوی نه یم. د ملکي کسانو په یو ورته موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوي په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستان مهال خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین نیورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخوډه برمنسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختتاب کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټابو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلی خو د هغه هیواد نومې نه دی ښولی. ایرینا خبري اجنس لیکلی چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرینا خبري اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 16 تنه عمله نیول سوي چې د ماليزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هواد دولتي امنیت پر پخوانی وزیر دراګن ماکټیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اوروژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څرنوالي دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د آزادی اروپا آزادی راډیو ته وویل ماکټیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوی نه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څرنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي. عام شاریان وایي
وسم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې چې جس غال سودل کیږي حکومت په دې کې هیڅ شرط نه وایي.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی.
د افغانستان حکومت یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پای ټکی کېږي.
په کندهار کې خبرلان وایي چې په کاري ډګر کې ستونزې لري.
ځینې چارواکي ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبریالان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا یې هم په یو او بل نوم پر ځینو کړیو باندې تاوانوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکي وایي د تیلو یو ټانکر یې نیولی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ژوند په رنګونو کې اوري
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د دې وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیرو وختونه پاتې شوی د پلارو د نیکو د وخت نه پاتې شوی.
د ازادي رادیو د خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي سیمې تړلې او په کابل کې د دوو استوګنیزو ښارګوټو د مرکز ګرمیو سیستمونه یې غیر فعال کړي دي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله یوازې په کابل ښار کې مړه سوي دي. تفصیل فریبا ظاهر ده.
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یک شنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وي چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونشلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونسو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو و. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر ترونو نصبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوی څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لویه ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشتې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل شوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب شوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیر اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې ولستانه مړ شول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا شکایت لري. دوه تن اوسیدونکو وایي
د دې وخت شپږ میاشتې مخکې چې ځان نلسوې اوس هم په ټولو وټلو ټوله مامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وي. بس چې ورشي یو شی جنې واخلي او امام یو ګنټه وربند کې جوابي جواز را بیرته پیسې جنې واخلي بیرته ولیک. خوښ مې یاس کې در ارسه عمل کار کولر واز
فلمندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک به وزل دي څه شی وکړوي؟ برېښنا نشته، تیل، ګاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. د 15 ورځنۍ کمپاین په دوشنبه پیل شو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او د سینور د کابل د هوا د لاکه کړي دو سره مرسته کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي و چې د افغانستان د پلازمینه کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي. په دې مطلب کې د سټیټ اف ګلوبل ایئر تحقیقاتی ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې باندې شپږ ویشت زره افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
د پریبا ظاهر پر راپور کې موردل چې د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه تیر اونۍ 10 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله په کابل کې مړه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د جګړې تر څنګ زیات کسان د ککړې هوا له کبله مري. په وروستیو کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې چټکې سوي، خو دغه هڅې له خنډونو او لانجو سره هم مخامخ سوي دي. د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې طالبانو اعلان وکړ چې اسلامي امارات په افغانستان کې د اوربند لپاره اراده نه لري. خاطر پردې ساو په دې اړه نور تفصیل
وروسته له هغې چې یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړې. اوس د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارات اوس د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. د طالبانو په دې اعلامې کې چې دوشنبه خپاره شوي راغلي چې اسلامي امارات د امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې، چې د اسلامي امارات په جهت کې په همدې مشخصه مسله مشورې روانې دي. په اعلامې کې ویل شوي د اسلامي امارات د مشرتابه لخوا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د اسلامي امارات په صف کې کوم اختلاف موجود دی. د طالبانو د دریس ته وس افغان حکومت په جواب کې وایي چې اوربند د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان مرسیل د وخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او خلکو ګډ شرط دی.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به اوربند دی. د افغانستان حکومت هم دغه شرایط یې ول دي شرایطو ورشا کېدلای. افغانستان حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی او اوربند دی، او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنګ ته د تل لپاره د پایتکه اکسیډیا.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وی لا وخت دی چې افغان حکومت د اوربند په اړه څرګندونه وکړي.
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشته ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې تر ترسیږي او څنګه موافقې ته رسیږي، موافقتنامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي. دته یو څه وخت شته اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره حواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خغلی وقات په خبره د طالبانو په دریس کې له پخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي روان حالت یو پایلې ته ورسوي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمېر بهرنیو رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې د طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی او په دغه ډله کې ځینې څیرې د لنډمهاله اوربند په اړه هم سلا شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. اوس بل له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو، د امریکایي ځواکونو وتلو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي د پاکستان په کوټه ښار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي، د تیرې چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسیدونکي نسي کولای لرګي واخلي، نو ډیری یې پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو، انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولی دی. د ډسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کیږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگټن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50.1 رایې ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگټن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
په کندهار کې میشت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي اوس هم ځینې کړۍ د خبریالانو د ګواښلو، د رسنیو د سانسور او د هغوی د کاري چاپریال د محدودیت هڅه کوي. دوی وایي چې له دغو ستونزو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو خبریالان وایي د کار ساحه د محدودیت سره مخ ده او پر ځینو موضوعاتو په خلاص لاس کار نسي کولای. دوی وایي په دې ولایت کې خبریالان د ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ډیر کله چارواکي او مسؤلین ورته معلومات نه ورکوي او که معلومات نشر کړي نو بیا په بیلابیلو ډولونو ګواښل کیږي.
یو ډیره جدي ستونزه دا ده چې په دستوري ډول سره ځینو خبریالانو ته قضیې یا مشکلات جوړیږي، هغه د هغو کسانو لخوا څخه چې د دې ګټې په خطر کې وي، ځینې چارواکي، ځینې قومي مشران چې په لوی لاس او په دستوري ډول سره خبریالان یا څارنوالۍ ته معرفي کوي او یا یې هم په یو او بل نوم پر ځینو کړیو باندې تاوانوي. موږ په دغه برخه کې په تېر کال کې ځینې داسې قضیې هم درلودلې چې د ځینو رسمي ادرسونو څخه خبریالان د راپور تر نشتوالو وروسته څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او یا په یو او بل نوم ځورول شوي دي.
چې دلته د سر په سودا باندې کار کول دي. دلته زه واضح وایم معاون صاحب ناست دي، طالب ما ته دغون دي لوی مدعی نه دي، لوی دښمن نه دي، لکه ما چې حکومت ما ته خنډونه جوړي او یا هم غل و غاصب نور کسان چې دي.
بلخوا په جنوب کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر سمیع غیرتمل هم په جنوب کې د خبریالانو د تاوتریخوالو په پیښو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. غیرتمل وایي چې د تیر 2019 کال په اوږدو کې په جنوبي حوزه کې دوه خبریالان وژل سوي، دوه ټپیان سوي او اتلس نور بیا د تاوتریخوالي له بېلابېلو نورو ډولونو سره مخ سوي.
موږ د زون په سطحه باندې تقریبا 22 پیښې لرو، د ټول زون په سطحه چې اته یې په نورو ولایتونو دي، یو د 22 څخه پاتې 400 پاتېږي، هغه په کندهار ولایت پورې مربوط دي چې په هغه کې د څارنوالۍ له ورتګ نیولې در وهلو ډبولو تهدید لنډمهاله بند او د خبریالانو د شهیدېدو پورې شامل دي.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منی وایي چې د بیان ازادي د افغان دولت لویه لاسته راوړنه ده او ساتنه یې د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
خو انشاءالله د دولت ژمنه دا ده، د دولت تعهد دا دی، هغه که په مرکزي سطحه دي که په ولایتي سطحه دي، هغه به د خبریالان سره همکار یي. ترڅنګ د مسؤلیت په کمیټه کې بله موضوع چې هغه ځینې وخت د دولتي اداراتو بالخصوص د امنیتي ارګانو سره ځینې سوء تفاهمات وجود راځي. مسؤلیت کمیټه مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې کار هم کړی دی او لا هم به کار کوي.
په کندهار کې له امنیتي ګواښونو وروسته معلوماتو ته نه لاسرسی د دغه ولایت د خبریالانو بل اساسي ستونزه بلل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تاوده موضوع ده چې د ایران سپایي پازدارانې انقلاب ځواکونو د تیلو د یوه ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنیو د ډسمبر پر 10 راپور ورکړی چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یوه بهرني هیواد بیرغ لګېدلی خو دغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا کوم بهرني هیواد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د ایران خبری ژانسونو راپور ورکړی دغه کښتۍ چې باندې 1,000,000 لیتره تیل لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوې ده. د ایران فارس خبری ژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 10 خپور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یوه بهرني هیواد بیرغ لري خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری ژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتوا له دې کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشې سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 10 وویل وروسته له هغه چې متحده ایالتونو یوه ورځ د مخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. تاسی ازادی رادیو تا اخواجی است. دا هم دا دی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. د بغلان چرواکی وای چې په دو جلا پیښو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند چرواکی وای چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې څلور ملکی کسان د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي دي. په پکتیکا کې څلور ملکی کسان پرون د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل سول. چرواکی وایي چې تښتونکي په تیښته بریالی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرس او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو د څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هېواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکټیچ او درویو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اورید. په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي.
دا ژوند رنگونه
زمانو خانمات د خوست دی ولایت مندوزه ولسوالۍ اوسېدونکې یم.
خوست کې معمولا د هوا سړیږي لکه اوس ودی. کوم څه خاص خوړې لري چې هغه په بل ولایت کې نشته؟
چې هوا سړیږي په دې موسم کې د خوست خلک د وریجو نه استفاده کوي، چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکی پونم سره تیر وختونه پات شوې ده. د پلارو د نیکو د وخت نه پات شوې ده، ځکه چې په هغه وخت کې د غنمو کاروبار نه د وریجو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر وریجې به ډیر وي او خلک ډیر استفاده دی کوله.
که اوس لږ راتوي د ډنډکی کنه کوم شان پخېږي؟
ډنډکی د وریجو مېونه پخېږي او بیا په دې کې د مستو د غوړې نه استفاده کیږي او چې خوندې وریځه پخېږي او هغه سره خوړې کیږي. کله کله بوران ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل مخ د ډنډکی پخ کړئ؟
نه نه، مونږ پخ پر نه ده پخ کړه، خو سیاسره مونږ پخ